بسم الله الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ.
محترم اوریدونکو، اوس په شهریار پرهیزګار درته د آل عمران سورې لا یو سلو شپږ څلویښتم څخه تر یو سلو اته څلویښتم آیاتونو پورې تلاوت واوروي، چې ورپسې یې د پښتو ژباړه هم اوریدلی شي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين صدق الله العلي العظيم.
د لوی خدای په نامه چې بخونکه او مهربان دی. لدی وړاندې ډیر داسې پیغمبران تیر شوی دی چې پر خدای ایمان لرونکي ګڼ شمیر کسان ورسره ملګری شول، او اوګه په اوګه یې ورسره جنگ وکړ او ووژل شول. هغوی هیڅکله په هغو مصیبتونو زړه ماتي نشول چې د خدای په لاره کې پرې راتلل، نه ناتوانه شول او نه یې باطل ته غاړه کې خودله، او خدای پاک صبرناک کسان خوښوي. د هغوی وینا یوازې دا وه چې ای زمونږ پالونکیا، زمون گناهونه او پکړو کې مو له حدا تیریدل وبخې، مونږ ته توفیق راکړه چې پخې کلکې ولګو او د کافرانو پر ډلې مو بریالي کړه. له دې عمله خدای هغوی ته د دې دنیا ثواب هم ورکړ او له دې غوره یې د هغه جهان ثواب هم ورکړ. خدای همدغه شان ته نیک عمل خلق خوښوي.
د لوی او بخښونکي خدای په سپېڅلې نامه د تهران راډیو ډېرو قدرمن اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. هیله ده چې روغ او جوړ اوسئ. نن د جمعې ورځ ده، 1404 لمریز کال د لیندۍ د میاشتې 14مه ده. 1440 هجري قمري کال د جماد ثانی د میاشتې 14مه او همدارنګه د 2015 زیږدیز کال د ډسمبر د میاشتې 5مه نېټه ده. زه امان الله زمانی د خپلو ګرانو همکارانو په ملتیا ستاسو درانه حضور ته حاضر شوی یم. سو د نن ورځې او ساعته سهارنۍ خپرونه تاسو ته وړاندې کړم. په پیل کې به له معمول سره سم د ایران افغانستان سیمې او نړۍ مهم او تازه خبرونه واورئ. بیا به د ناټو روسیې د شورا ړنګېدل، آیا د مسکو او د لویدیز د ټکر نوی پړاو پیل شوی دی؟ تر عنوان لاندې یوه سیاسي تبصره تاسو ته وړاندې شي. وروسته به هم دستوري په لمن کې د پروګرام نوې برخې ته غوږ شئ. ورپسې به هم د اروپا د پردې تر شا تر عنوان لاندې پروګرام واورئ او په پای کې به هم د تلپاتې وږمې یا تلپاتې خوشبوئی پروګرام تاسو ته خپور شي، چې له دې سره به زموږ د نن ورځې یو ساعته سهارنۍ خپرونه هم پای ته ورسیږي. دوستانو، د تهران دی د ایران د اسلامي جمهوریت غږ او تاسو هم زموږ غږ له تهران راډیو څخه اورئ. اوس په تهران کې د سهار 6 بجې د پام وکړئ د دې مهال خبرونو ته. په پیل کې هم د څو مهمو خبرونو سرټکی. په خلیج فارس کې د سپاه د سمندري ځواکونو د اقتدار مانورې پیل، د تورخم او سپین بولدک لارې پرانستو په تړاو د پاکستان ادعا او د افغانستان شرط، افغانستان کې د بشري ناورین له امله پر ښځو او ماشومانو زیات فشار، او د کونړ زلزله ځپلو سیمو کې د سینه بغل او سړې هوا له امله د 4 ماشومانو مړینه. هم بشپړ خبرونه. د ایران د اسلامي انقلاب د سپای پاسدارانو د سمندري ځواک د اقتدار مانورې په خلیج فارس کې د بشپړ استخباراتي سرنې لاندې پیل شوې. دا مانورې چې د شهید حاج محمد ناظری په نوم او یاد سنبال شوې، د اسلامي انقلاب د سپای پاسدارانو د سمندري اتلانو لوی میړانې ایثار او د هر ډول ګواښ پر وړاندې د دوی د مقاومت روحیه څرګندوي. په دې مانوره کې د سمندري ځواکونو واحدونو په سیمه کې د حاضر امریکایي جنگي بیړیو ته د اخترونو په لیږلو سره خپل قاطع پیغام ورسو. همدارنګه پرمختللي دفاعي سیسټمونه لکه نواب، مجید او میثاق چې له مصنوعي ځیرکتیا یعنی AI څخه ګټه اخلي، وکولی شول چې الوتی او سمندري هدفونه په ډیر لږ وخت او لوړ دقت سره وولي. دا مانوره چې مخې د سپاه د سمندري ځواکونو د رسمي قدرت څرګندول او د نویو دفاعي او تهاجمي سیسټمونو په ګډون د توغندیو، بي پيلوټ الوتکو څارنې او راهګيري پرمختللي وړتیاوې په مصنوعي ځیرکتیا سره د سمندري او الوتنو هدفونو د چټک پیژندلو او دقیق لمز وړلو لپاره نندارې ته وړاندې کول دي. په حقیقت کې د شهیدانو د وینې او د ایران د دفاعي توان ترمنځ د لارې یوې ژورې اړیکې نښه ده. په جنوا کې د ملګرو ملتونو په دفتر کې د ایران د اسلامي جمهوریت دایمي نمایندګۍ مرستیال بندیزونه د ټولیزې سزا وسیله او د پرمختګ د حق ښکاره نقص وباله، او دغه اقدامات یې بشپړ غیر قانوني او د ملګرو ملتونو د منشور خلاف وبلل. د ایران د اسلامي جمهوریت دایمي نمایندګۍ مرستیال رضا دهقانی د یو اړخیزه قهري اقداماتو پر ضد د نړیوالې مبارزې
ورځ په ځنګړې غونډه کې وویل چې بندیزونه د ټولیزې سزا وسیله او د پرمختګ د حق خلاف دي، او دغه اقدامات یې په بشپړ ډول غیر قانوني او د ملګرو ملتونو د منشور خلاف وښودل. نوموړی د عمومي مجمع د پرېکړه لیکونو پر پیاوړتیا او د ځانګړي راپور ورکوونکي د ماموریت د دوام پر اړتیا ټینګار وکړ. د قانی په دې غونډه کې د دې په بیان سره چې یو اړخیزه قهري اقدامات نه یوازې د خپل زورمندانه او دښمنانه ماهیت له امله نه مشروع دي، بلکې له ډیرو مواردو سره د زور کارولو لپاره د یوې مقدمې په توګه کارول کیږي. دی وایي که دا بندیزونه بریالي شي ملتونه فلجوي، او که ناکامه پاتې شي بندیز لګوونکي هیوادونه معمولا ښکاره تیری ته مخه کوي. دهقانی له ټولو دولتونو وغوښتل چې له هر ډول اعمال اجرا پیروي یا د دغو غیر قانوني اقداماتو له پیاوړتیا څخه ډډه وکړي، او د ځانګړي راپور ورکوونکي د خپل واک دقیق او د شواهدو پر بنسټ ماموریت د دوام پر اهمیت ټینګار وکړ. پاکستان وایي چې د تورخم او چمن سرحدي لارې د دې لپاره خلاصوي چې د ملګرو ملتونو د دریو ادارو له لوري افغانستان ته بشري مرستې ورسیږي. د پاکستان د سوداګرۍ وزارت پرون په یوه اعلامیه کې ویلي چې دا لارې به د تجارت، ترانزیت، کارګو او نورو مسافرو لپاره تړلې پاتې شي. د افغان طالبانو ویان زبی الله مجاهد د پاکستان د سوداګرۍ وزارت تر اعلان وروسته په ایکس پاڼه کې ولیکل چې افغانستان اوس خپلې اړتیاوې د نورو هیوادونو له لارې پوره کوي، او د دوی حکومت پرېکړه کړې چې له پاکستان سره به تجارتي لارې وروسته له هغه خلاص شي چې اسلام آباد د تضمین ورکړي چې په هیڅ ډول حالاتو او شرایطو کې به بیا د لارې د خپلو سیاسي اهدافو لپاره نه بندوي. د پاکستان او افغانستان ترمنځ 15 تجارتي لارې د اکتوبر په 12 وروسته تر دې وتړل شو چې د پاکستاني ځواکونو او افغان طالبانو ترمنځ د اکتوبر په 12 جګړه وشوه. د دې جګړې په ترڅ کې د دواړو لورو ته په لسګونه کسان وژل شول. نږدې درې اونۍ مخکې هم د طالبانو د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال مولا عبدالغني برادر تور پوری کړ چې پاکستان له تجارتي مواردو سیاسي استفاده کوي، نو له پاکستان سره به تجارتي لارې وروسته له هغه خلاص شي چې اسلام آباد دا تضمین ورکړي چې په هیڅ ډول حالاتو او شرایطو کې به بیا دا لارې نه بندوي. د ملګرو ملتونو پراختیا پروګرام UNDP راپور ورکړی چې افغانستان د خپل معاصر تاریخ له سخت پړاو څخه تیریږي، او ښځې، نجونې او ماشومان تر ټولو ډیر فشار زغمي. نوموړی بنسټ پنجشنبه د لیندۍ پر 14 په یوه راپور کې لیکلي چې میلیونونه کسان له شتمنۍ پرته د خوندیتوب او د یوه نوي پیل په هیله افغانستان ته ستانه شوي دي. راستنېدونکي بیا داسې ټولنې ته راستنه شوي چې وار له مخکې له بېوزلۍ، د کاري بوختیاو له کمښت او کمزورو بنسټیزو خدماتو سره لاس او ګرېوان دي. نوموړي بنسټ خبرداری ورکړی چې ګڼې ښځې له ملاتړ، عاید او خوندي ځای پرته افغانستان ته ستنېږي. د راپور له مخې پر تګ راتګ، زده کړو او کار لګېدلې محدودیتونه هغه لاملونه دي چې د راستنو شویو میرمنو ستونزې لا هم ډېروي. په راپور کې راغلی چې کورنۍ له سختو پرېکړو سره مخ دي، او ځینو لوستو نجونو له زده کړو سره مخه ښه کړې یا له وخت مخکې واده ته اړ شوي. نوموړي پروګرام خبرداری ورکړی چې له بیړنیو مرستو پرته به د کورنۍ له شدید ناورین سره مخ شي. ښایي ګڼې کورنۍ اړ شي بیرته د کډوالۍ لار ونیسي، محلي ترنګلتیاوې زور واخلي، خدمات له منځه ولاړ شي او د بې ځایه کېدو څرخ دوام وکړي. د ملګرو ملتونو پراختیا پروګرام ویلي چې له ټولنو سره به په همکارۍ هڅه کوي د عملي او انسان محور ملاتړ له لارې د کورنیو د ژوند په بیرغونه کې مرسته وکړي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف وایي چې د کونړ په زلزله ځپلو سیمو کې 4 ماشومان د سینه بغل او سړې هوا له امله مړه شوي. د یونیسف په اعلامیه کې راغلي چې دغه ماشومان تېره اونۍ د کونړ ولایت د نورګل ولسوالۍ د زیړې بابا د کډوالو په کمپ کې مړه شوي دي. یونیسف ویلي چې د افغانستان په زلزله ځپلو سیمو کې شاوخوا 2,000 ماشومان د سړې هوا له امله رامنځته کېدونکو ناروغیو له ګواښ سره مخ دي. د بنسټ زیاته کړې په دې سیمو کې د شپې لخوا تودوخې درجه له 0 څخه ښکته او ښایي منفي 25 درجو ته ورسیږي. د افغانستان لپاره د یونیسف د دفتر مشر تاج الدین اوی والی ویلي هغه د هغو ماشومانو د روغتیا او خوندیتوب په اړه ژور اندېښنه لري چې کورونه یې د زلزلې له امله ویجاړ شوي او بې ځایه شوي دي. شاوخوا درې میاشتې وړاندې یوازې یوې زورول زلزلې د افغانستان ختیځ ولړزاوه چې تر ټولو زیات ډېر زیان او تلفات یې کونړ کې واړول. دې زلزله کې شاوخوا 2000 کسان مړه شول او زرګونه کورونه یې ویجاړ کړل. د کورونو ویجاړېدو سلګونه کورنۍ یې بې ځایه کړې او دا مهال په موقتی کمپونو کې ژوند کوي. د خبرونو پای. دا تهران دی، د ایران د اسلامي جمهوریت غږ. دوستان تاسو سره بولو د نن ورځې د سیاسي تبصرې برخې ته چې موضوع یې ده د ناټو روسیې د شورا ړنګېدل، آیا د مسکو او د لویدیځ د ټکر نوی پړاو پیل شوی دی. د پولند د بهرنیو چارو وزیر وویل د ناټو روسیې شورا ړنګه شوې ده. د راپور په اساس د پولند د بهرنیو چارو وزیر پرون وویل چې ناټو پوځي تړون د ناټو روسیې شورا ړنګه شوې ده. هغه په بروکسل کې د ناټو د بهرنیو چارو د وزیرانو له غونډې وروسته وویل د ناټو مشر ویل چې د ناټو روسیې شورا نور نشته او د دغه شورا د جوړولو قانون نور هیڅ اغیز نه لري. د روسیې او د ناټو اړیکې د 1990 میلادي لسیزې په پیل کې ټینګ شوې. دواړو لورو په 1990 میلادي کال کې د ناټو روسیې د شورا د جوړولو قانون لاسلیک کړ چې پر اساس یې مسکو او ناټو یو بل دښمنان نه بلل او مشورتي سازوکار یې رامنځته کړ. په نهایت کې د ناټو روسیې شورا په 2002 میلادي کال کې جوړه شوه. روسیې او ناټو تر 2014 میلادي کال پورې له ترهګرۍ سره د مقابلې، د نشه یي موادو، د قاچاق او د سمندري غلا په ګډون مسایلو کې له یو بل سره ملګرتیا وکړه، خو د اوکراین له جنګ څخه وروسته ناټو تړون له روسیې سره خپله ملګرتیا وځنډوله. مخکې د ناټو روسیې د شورا په چوکاټ کې د دواړو لورو خبرې اترې په 2019 میلادي کال کې بند شوې او په 2021 میلادي کال کې روسیې په بروکسل کې په ناټو کې د خپل دایمي نمایندګۍ د دفتر فعالیت وځنډاوه او په مسکو کې د ناټو د دفترونو فعالیتونه یې هم وځنډول. د روسیې او د ناټو د زیاتېدونکي ټکر بهیر د مسکو په وړاندې د دغه لویدیځ پوځي تړون اقداماتو ته په پام سره مانا پیدا کوي. ناټو د پخوانی شوروي له دړوړې کېده او د وارسا د تړون له ړنګېده وروسته د خپل جغرافیې محدودې او د ماموریت د نوي تعریف په چوکاټ کې د ختیځ په لور د پراخېدا سیاست غوره کړ. د ختیځ په لور د ناټو د پراخولو بهیر له 1995 میلادي کال څخه پیل شو او په 1999 میلادي کال کې او په 2004 میلادي کال کې د ختیځې اروپا او د بالټیک د حوزې د اکثرو هیوادونو په غړیتوب سره بشپړه شو. شمالي مقدونیا اخري هیواد و چې د ناټو غړی شو. ناټو تړون دغه راز د همګټه حوزې د هیوادونو په تیره بیا د ګرجستان او د اوکراین د غړیتوب لپاره پراخه هڅه وکړه. د روسیې له نظره دغه اقدام د مسکو د ملي امنیت لپاره د نیغ په نیغه ګواښ په معنا وګڼل شو. په نهایت کې له 2022 میلادي کال څخه تر اوسه د اوکراین او د روسیې ترمنځ د جنګ سبب شوی دی. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د اوکراین د جنګ د رامنځته کېده علت لویدیځ هیوادونه بللي، کومو چې تل هڅه کړې ده د مسکو په امنیتي اندېښنو باندې په سترګو پټولو سره اوکراین د ناټو غړی کړي. ناټو د اوکراین د بدلونونو ته په غبرګون کې او د مسکو لخوا د دغه پوځي تړون د غړیو اروپایي هیوادونو وجودي ګواښ پیدا سره له 2014 میلادي کال را په دې خوا د روسیې سرحدونو ته نږدې خپلې پوځي شتون زیات کړی دی او خپلې پوځي مانورې هم زیاتې کړې دي. په عین حال کې ناټو په ختیځ لور کې هم خپل پوځي شتون پیاوړی کړی او اوکراین ته یې ډېرې پوځي مرستې ورکړې دي. د سیاسي تبصرې پای. دوستانو به هم تاسو ته خبر خلاص وایو د تهران د ایران د اسلامي جمهوریت غږ او تاسو هم زموږ غږ له تهران راډیو څخه اورئ. دوستانو زموږ نور پروګرامونه تاسو ته پرله پسې نشي کې چې تاسو به د استاد سخنی ستوري پر لمن کې نوې برخه واورئ. ورپسې به هم اروپا د پردې تر شا پروګرام واورئ او په پای کې به هم د تلپاتې وږمې پروګرام تاسو ته خبر شي. لدې سره زموږ د نن ورځې او ساته سرانه خبرونه هم پای ته رسیږي. دوستانو تاسو زموږ له سایټ څخه هم لیدنه وکړئ چې بیلابیل خبرونه او داسې نور مطالب لیدلی لوستلی او اوریدلی شئ. تر بیا تاسو په لوی او بخښونکي خدای سپارو.
ستوري پلمن کې د تهران د پښتو خبرونې ډیرو محترم اوردونکو سلامونه او نیکې هیلې به ومنئ. دا ستوري په لمن کې پروګرام په دې برخه کې له تاسو سره په جرمني کې د حافظ د آثارو د اغیز او ژباړې په اړه خبرې کوو. هیله چې تر پایه سره د ملګرتیا فرصت پیدا کړي. یادونه کوو چې دغه پروګرام زه جمیل بنگش له خپل ګران ملګري
عبدالماجد دورانی سره
تاسو خدمت ته وړاندې کوو. پار سټوډي ډاټا یار سلیش پی ایس هم زموږ د انټرنیټي سایټ درخت دی.
قدر منوریدن کو لکه سنگا چه مولا تاسو سره پا تیر پروگرام که جمنه کرده و ده پروگرام پا دی برخه که لتاسو سره پا جرمنی که ده حافظ ده آثارو ده غیزو او جباره پا اڑا خبری کو. گرانو ملگرو ده بخوی چه رومبه ده پختنی تزواب ورکو چه جرمنیان کلا له ایرانی ادبیاتو سره بلد شول. ده اسناد و شواهد و لمخ جرمنیان پا ولسم پیڑه که له ایرانی ادبیاتو سره بلد او آشنا شول. اوس پختنه داده دا پیژندنه څنګه وشوه؟ ایډم اولیریوس د سیاسي او اقتصادي پلاوی د ژباړون کې پتوګه او د هولستاین واکمن فریډریک ډریم په امر ایران ته سفر وکړ. هغه چې د لرغونی فارسی ادبیاتو سره یې پخوانی پیژندنه درلوده ړومبنی کس و چې د ایرانی ادبیاتو په اړه ولیکل او د جرمنیانو لپاره د فارسی شعر او ادب سره د بلدتیا لاره هواره کړه. که څه هم د سعدي له ګلستان او بوستان سره د اولیریوس ړومبنی پیژندنه په اولسمه پیړۍ کې پیل شوه، جرمنیان ډیر زر له حافظ سره بلد شول او د حافظ غزلونو په جرمنی کې د ټولو فارسی ادبی آثارو په منځ کې یو ځانګړی مقام بیا موند.
ایزانو ایډوارد پولاک په خپل سفرنامه کې لیکلی چې فارسی لا جرمنی ژبه سره نږدې تړاو لري او دا د جرمنیانو لپاره د فارسی زده کړه او پوهیدل خورا اسانه کوي. نه یوازې ډېرې کلمې ورته دي، بلکې د جملو لیکلو لاره او په کلمو کې د افکارو څرګندولو لاره هم ډېر وخت ورته ده. شاید لا هم د عمله جرمنی لومړی اروپایي ژبه وه چې د حافظ بشپړه دیوان پکې ژباړل شوی و. ویل کېږي چې د حافظ د غزلونو لومړی ژباړه په جرمنی ژبه کې د چارلس رودکی لخوا ترسره شوه چې په یو پولنډي سیاستوال او مستشرق و. هغه په 1918 کال کې د انګلستان په دربار کې د وارسا سفیر وټاکل شو او په ورته وخت کې لا انګلیسي مستشرق ویلیام جون سره ولیدل او څنګه چې دواړو لا فارسی سره لیوالتیا درلوده نو د دوی ملګرتیا ژوره او پیاوړې شوه.
د 1918 کال په پای کې روی کی لندن پریښود، خو له جونز سره د هغه ملګرتیا د دوی د لیکونو له امله او نزنډی ده. هغه په خپلو لیکونو کې چې ویلیام جونز ته لیږلی وو له فارسی او حافظ سره د خپلې مینې په اړه خبرې وکړې او ځینې وختونه د حافظ د غزلونو ژباړې ورسره شریکې کړې. ورسته له هغه چې رویچیکی د حافظ غزلونه په انګریزی او جرمن ژبو وژباړل، په 1901 کال کې په ویانا کې د حافظ د 1400 غزلونو انګلیسي او لاتینی ژباړه خبره کړه. د 13مې پیړۍ په ورسته او د 19مې پیړۍ په اړومبنیو کې اروپایي مستشرقینو د حافظ د شعرونو رښتینی ارزښت درک. لا حافظ سره ملګرتیا د مختلفو هیوادونو د مستشرقینو ترمنز ژورې اړیکې رامنځته کړې، تر دې چې ویل کېدای شي هغه یوازنی شی چې دوی مشترک درلود د فارسی ادب او د حافظ له شعرونو سره مینه وه.
ایزانو د حافظ د غزل نو جرمنی ژبې ته دوهم ژباړون کې مشهور اتریشی مستشرق وان هامر وو. هغه په ویانا کې د ختیز ژبو په خونځي کې ترکی، فارسی او عربي ژبې زده کړې وې. وان هامر د مشهور پولنډي سیاستوال او مستشرق کاونټ رویچکی سره له لیدنې وروسته له ختیز پیژندنې سره دلچسپي پیدا کړه او په دې کار کې ورسره همکاري او ملګرتیا وکړه. له فارسی ادبیاتو سره د بلاتیا او د کومیټ لخوا د حافظ د دیوان د ځنو برخو د جرمنی ژباړې له بیا کتنې وروسته هغه د حافظ له دیوان سره علاقه پیدا کړه او انګیزه یې پیدا کړه چې دا په جرمنی ژبه وژباړي. بلاخره حامر وکول شول چې په 1912 کال کې د حافظ د دیوان بشپړه جرمنی ژباړه خپره کړي.
حافظ د عشق، عرفان او رنا شاعر.
شعر حافظ همه بیت الغزل معرفت است. آفرین بر نفس دلکش و لطف سخنش.
مدام مست می‌دارد نسیم جدگی سویت، خرابم می‌کند هر دم فریب چشم جادویت.
د تهران رادیو د ستوري پلمن کې لړې ګرانو مینوالو، ستوري پلمن ګرانو ریدونکو، شاید وکولې شو ووایو چې له حافظ سره د جرمن ژبو هیوادونو پیژندګلوي د 19مې پیړۍ د اتریشی مستشرق هامر له امله ده. هامر د ختیځو آثارو ډېرې ژباړې او تطبیقونه لري. په جرمنی ژبه د 1001 شب د کیسې ژباړه په جرمنی ژبه باندې د شیخ محمود شبستری لخوا د گلشن راز خپرول، د فارسی د ټولو زوړ شعر مطالعه، د ختیز ادب او د هغه تاریخ په شمول د ختیز پوهنځي، د او د هامر لخوا ډېرې نورې ژباړې او تطبیقونه په پام کې نیول شوې دي. البته د هامر آثار لسلو ډېر دي چې د هغه په کتاب زما د ژوند خاطرې کې لیست شوې دي، او لدې کارونو سره هغه د اروپایانو سترګو ته د ختیز یو شمېر علمي او ادبي خزانې پرانستلې. د ختیز او فارسی ژبې او ادب په برخه کې د هامر هڅې یوازې ژباړې او تطبیق پورې محدودې نه دي. هغه د اورینټلزم مجلې بنسټ ایښودونکی هم دی چې له مختلفو هیوادونو څخه د اورینټلزم پوهانو ترمنځ اړیکه او همکاري یې پراخه کړې ده.
دوستانو، د حافظ د دیوان د هامر ژباړه د ډیرو جرمنی ژبو خلکو پام ځان ته راواړو او د جرمنی ادبي حلقې خوشاله کړې. ګویټه یو جرمنی شاعر او ډراما لیکونکی و چې د هامر لخوا د حافظ د دیوان د ژباړې لالارې له ایرانی ادبیاتو سره مینه پیدا کړه. د هامر له ژباړو څخه اغېزمن شوی ګویټه خپل لویدیز ختیز دیوان جوړ کړ او نړۍ یې حیرانه کړه، او د دې کار لالارې ټول اروپایي هیوادونه د حافظ د نوم او شعر سره آشنا شول. د اسناد لمخې ګوټې د 15 کلنې په عمر کې د حافظ لاشه سره بلد شو. لا حافظ څخه مخکې هغه د لاخوا د سادی د ګلستان ژباړې د لیلی او مجنون د حاکمین ژباړې او د حامر شیرین سره اشنا شه او چې د شیرین او فرهاد د مینې په اړه د ایرانی ادبي سرچینو څخه اخیستل شوی ټوټه ده. د حافظ سره دا ګوټه آشنایی په هغه دومره ژور اغیزه وکړه چې هغه د خپل ژوند پاتې برخه د حافظ د هغه د شیرونو او د هغه د افکارو په اړه د نورو معلوماتو د زده کړې لپاره په مطالعه کې تیر کړه. د ایران د لوی شاعر شمس الدین محمد حافظ سره د ګوټې علاقه د ادب په نړۍ کې یوه نادره پیښه ګڼل کیږي چې دا افلاطون لا سقراط سره د مینې او د مولانا یا رومی لا شمس تبریزی سره د مینې سره پرتله کیدی شي.
دوستانو د حافظ پلور د ګوټا د پاملرنې او مینې جرمنی او روسټ ټول اروپאי هیوادونه حافظ شیرازی ته متوجه کړل او ټول هڅه وکړه چې د هغه د شعرونو په ژباړلو سره د هغه د افکار او نظرونو ژوروالی درک کړي. ځینې خلک په دې باور دي چې له حافظ شیرازی سره د ګوټا د مینې اصلي وجه باید په هغه غیر معمولی روحانی ورتوالی کې ولیدل شي چې د دې دوو شاعرانو ترمنځ شتون درلود. آزاد او خلاصون ته دوامدار پاملرنه، لزړه او روح سره مینه کول، لتعصب او نورو ته زیان رسولو څخه ډډه کول، انسانیت ته درناوی او داخلي وړتیاوې ته حافظ د کارونو له ځانګړتیاو څخه دي او ګوټا هم دې ځانګړتیاو ته پاملرنه کړې ده. له همدې امله کله چې دغه جرمن شاعر د حافظ او د هغه د شعرونو سره بلد شه، نو ټول قومي ملاحظات او ملي ویاړ یې یوې خواته کړ او د ایرانی شاعر په وړاندې تعظیم وکړ او هغه یو استاد وباله. ګوټا په خپل ډایری یعنی د خاطراتو په کاپې کې لیکلی دی، زه مجبور شم چې تخلیق وکړم ځکه چې پرته له دې زه دا قوي تجلی نشم زغملی.
ایزانو د جرمنی شاعر د ختیز مطالعات او تراغیز لاندې خپل ختیز لویدیز دیوان د ایرانی شعر وزن او ځانګړتیا سره جوړ کړ. جالب ده چې په هغه شي چې دا دیوان 12 کتابونه لري چې هر یو ته ګوټې فارسی نوم ورکړي او په جرمنی رسم الخط کې لیکلي. دا هم خدای چې یادونه وکړو چې ګوټې نړۍ ته د حافظ شیرازی د معرفي کولو لپاره تر ټولو مهم ګام پورته کړ او د حافظ شیرازی تلپاتې نوم یې نړیوال کړ.
یو بل مشهور جرمن شاعر چې د هامر د کارونو پرانا کې د ایرانی شاعرانو د فکر او وینا لسټایل سره بلتیا ومندلو، بیا په جرمنی ژبه د غزلونو پروسس کولو کې خپل وړتیا وازمایله، اگست فون پلاتین دی. پلاتین یو جرمنی شاعر او لیکوال او د فریدریش روکرټ شاګرد و چې لخپل استاد سره د هغه د تړاو لامل فارسی زده کړه پیل کړه او خپل غیر معمولی استعداد یې څرګند کړ. د خپل مورنۍ ژبې سربیره هغه په فرانسوي، انګلیسي، اتالوي، هالندي، سویډنی، یونانی او لاتینی ژبو هم تسلط درلود. لاتین په فارسی کې دومره پرمختګ وکړ چې د حافظ دیوان چې د فارسی شعرونو لخورا مشکلو شعرونو څخه دی، د هغه له خوخي وړ کتابونو ګڼل کیږي. هغه د حافظ غزلونه ولوستل او د زنو غزلونو د موضوعاتو جوهر یې د هغه شعرونو په بڼه وژباړل چې د لویدیز سټایل سره سمون خوري. ګرانو اوریدونکو، په جرمنی کې د حافظ د آثارو د ژباړې او اغیزې په اړه د نورو ټکو په منځ کې باید یادونه وکړي چې د 19مې پیړۍ له نیمایي راهیسې د حافظ دیوان د لفظي ځانګړتیاو سربیره د شعرونو فلسفي او عرفانی موضوعات هم په پام کې نیول شوي، او د ایرانی تصوف په اړه ډیر مطالعات ترسره شوي کوم چې د حافظ ژباړې هم اغیزمنې کړي دي. جرمنیان د حافظ د شعرونو په پیژندلو او ژباړلو کې په اروپا کې تر ټولو بریالی ولس و. البته دا هڅې یوازې په 19مه پیړۍ پورې محدودې نه وې، او په 20مه پیړۍ کې نور ژباړې هم د ایران دوستانو مستشرکینو لخوا ترسره شوې. د ایرانی ادب او کلتور په اړه دا مطالعات په جرمنی کې دوام درلود، او حافظ د تر ټولو مشهور ایرانی شاعر په توګه د دې مطالعاتو په مرکز کې و.
گرانو ملګریو، د دې پروګرام پای ته رسیدلی و. په راتلونکي پروګرام کې به د حافظ او په انګلستان کې د هغه د آثارو د ژباړې په اړه بحث وکړو. تر بل همداسې به پروګرام په لوی او مهربان خدای سپارو.
جوړ روغ او خوشحاله اوسئ.
د تهران د پښتو خبرونې ډیرو محترمو اوردونکو سلامونه او نیکی هیله ما ومنه. ځانو نن در سره ایټالیایي فلم سابا هم شته، یعنی دیر ویل بی ټومارو په اړه خبرې کوو چې پکې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي حقیقت روښانه کوي. هیله چې تاسو د استفادې وړ وګرځئ. دونه کوم چې دغه پروګرام زه جاوید بنگش له خپل محترم ملګري
عبدالماجد دورانی سره
تاسو خدمت ته وړاندې کوم.
در منوریدونکو په دې پروګرام کې غواړو داسې نړۍ ته ننوځو چې ډېر خلک غوره ګڼي سترګې په پټې کړي. په اروپایي هیوادونو کې کورنۍ تاوتریخوالی نړۍ هغه هیوادونه چې ادعاوې یې نړۍ کاڼ کړي، خو د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی د دوی د هیوادونو په پوستکي کې پټ دی. موږ غواړو دا تاوتریخوالی د فلم معرفي کولو للارې روښانه کړو. د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی زیاتره وختونه د تړلو دروازو تر شا په چوپتیا کې، په ویره کې، په بېوسۍ کې او د دیوالونو ترمنځ پیښیږي چې باید په نړۍ کې تر ټولو خوندي ځای وي، خو دوی خوندي نه دي. د ایټالیایي هنرمند پاولا کورتسیلی لخوا لیکل شوی فلم سبا هم شتا یو داسې کار دی چې دغه تریخ حقیقت په حیرانوونکي ځواک سره وړاندې کوي. دا فلم موږ له دویمې نړیوالې جګړې وروسته ایټالیا ته بیایي، چیرې چې ویجاړتیا نه یوازې په لارو کوڅو کې وه، بلکې په کورونو کې هم موجوده وه. چیرې چې نارینه د جګړې له امله زیانمن شوي، غوسه شوي، غریب او د کلتوري غوروالي احساس سره ښځې د شریکانو په توګه نه، بلکې د دوی د ملکیت په توګه لیدلې او تاوتریخوالی غیر معمولی چلند نه ګڼل کېده، بلکې یو طبیعي چلند ګڼل کېده.
دوستانو، د 1946 کال ایټالیا هغه هیواد دی چې لا فاشیزم څخه راپورته شوی دی، خو د فاشیزم سقوط د نریناو د واکمنۍ د سقوط معنی نه درلوده. هغه نرینا چې د جګړې له لارې تیر شوي وو، غوسه شوي، بې وزله شوي وو، پرته له پوه یا مهارتونو یې چې خپل غم او ماتې کنټرول کړي، او یوازینی زه چې دوی کولی شي خپل ورک شوی قدرت او ځواک بیا جوړ کړي د کور په مېرمنو کې وو. پاغه وخت کې کورنۍ تاوتریخوالی عادي وو، وهل د نظم د قانوني طریقې په توګه ګڼل کېدل، وهل د ورځنی خبر اترو برخه وه، سپکاوی د واک د ټینګولو لپاره وسیله وي، او د ښځو له پیسو څخه محرومول د دوی د ژوند بشپړه کنټرول یوه لاره ګڼل کېده. دغه ایټالیي فلم په تفصیل سره دا جوړښت کوي. تاوتریخوالی ناڅاپي پیښه نه ده، بلکې یو منظم سیستم دی، هغه سیستم چې پلارواکۍ ته مشروعیت او رواوالی ورکوي. ډیلیا د فلم اصلي کرکټر، یوه کورنۍ ښځه، د دریو ماشومانو مور او دا ایوانو په نوم د یوه سړي میرمن ده. خو په دې فلم کې د ښځې کیدل یو بله معنا لري. ایوانو ملګری نه دی، بلکې د کور مالک دی، او ډیلیا ښځه نه ده بلکې قانوني غلامه او مریه ده. د فلم د پیل صحنې د خام مستقیم تاوتریخوالي سره پیل کیږي. ایوانو ډیلیا پرته له کومې مقادمې راویښیي او هغه په یوه سخته ضربه وهي. هیڅ جګړه نشته، هیڅ دلیل نشته، هیڅ ځانګړی دلیل نشته. دا تاوتریخوالی د معمول برخه ده. له هغې شیبې څخه فلم وایي دا د ډیلیا نړۍ ده، هغه نړۍ چې هغه هره ورځ د نوي درد سره راویښیږي. خو فزیکي درد یوازې د واقعیت یوه کوچنۍ برخه ده. ډیلیا په ټول فلم کې له هر ډول تاوتریخوالي سره مخ کیږي. لفظي تاوتریخوالي چې سپکاوی پکې شامل دی، رواني تاوتریخوالي چې د پریکړو بشپړه کنټرول، د حرکت محدودیتونه پکې شامل دي، اقتصادي تاوتریخوالي چې د پیسو محرومیت په سړی بشپړه تکیه ده، او ټولنیز تاوتریخوالی چې د قانوني او کلتوري ملاتړ نشتوالی دی، او تر ټولو مهم په ټولنه کې هیڅ څوک هغه نه ګوري، نه پولیس، نه ملګري، نه ګاونډیان، ټول غلي او چوپه خلک.
دوستانو، د ډیلیا ترڅنګ د هغې پیغله لور مارسیلا کرکټر شتون لري، یوه داسې جنۍ چې د لویدو په درشل کې ده، او راتلونکی یې د هغې د مور د تجربو لخوا جوړ شوی. په کور کې هغه د خپلې مور د سپکاوي شاهد ده، د هغې وهل کېدل یې لیدل، د هغې خاموشه ژړا یې لیدله، د کور سړی یې لیده چې په سړو سترګو او درنو لاسونو سره یې په ښځې باندې تشدد کاوه. او دا لویا پوښتنه د لیدونکو په ذهن کې رامنځته کیږي چې آیا مارسیلا به هم د خپلې مور په څیر برخلیک سره مخامخ شي؟ آیا ټولنه به هغې ته اجازه ورکړي چې د تاوتریخوالي سره مخ شي؟ آیا هغه حتی انتخاب لري؟ فلم په سمه توګه په دې اندېښنې تمرکز کوي چې تاوتریخوالی یوازې یو چلند نه دی، دا یو دوره ده، او که ټولنه چوپ پاتې شي، دغه دوره او پړاو له نسل څخه بل نسل ته دوام ورکوي. فلم په احتیاط سره ښایي چې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی یوازې د کورنۍ ژوند برخه نه ده، دا د ټولنې د جوړښت یوه برخه ده. په ایټالیا باندې جنگ او جګړه تیره شوې، او نارینه یوازې یو ځای لري چې خپل ځواک او طاقت ثابت کړي، او هغه کور دی، او دا وضعیت کورنۍ تاوتریخوالی پیاوړی کوي. هغه نارینه چې په ټولنه کې بې واکه دي، په کور کې واکمنان دي. هغه نارینه چې له سیاسي وضعیت څخه نا امید دي، خپل غوسه په خزو وباسي.
ایزانو فلم ښایي چې کورنۍ تاوتریخوالی په انفرادي روحیه کې ریښه نه لري، بلکې د یو لوی جوړښت پایله او نتیجه ده. د سیاست جوړښت، د اقتصاد جوړښت، د کلتور جوړښت. د فلم په پای کې په یوه ګڼه ګوڼه او احساساتي صحنه کې کله چې ټولې ښځې په لیکه کې ولاړې وي، کله چې ټولنه د بدلون په درشل کې وي، کله چې ښځې په یوه تاریخي شیبه کې راټولې شي، دا هغه ځای چې پر اصرار حقیقت څرګندېږي. ډیلیا په هغه شیبه کې ټینګه ولاړه ده کله چې هر څه ورک شوي ښکاري. د غچ اخیستلو لپاره نه، د انقلاب لپاره نه، بلکې د خپلې لور لپاره، د تاوتریخوالي د دورې د بندولو لپاره. دا د فلم تر ټولو ژور خوځنده او انساني پیغام دی. ځینې وختونه تر ټولو لوی مبارزه د چوپتیا ماتول دی، او تر ټولو لوی بدلون د یو کس ژغورل دی، یوه ښځه یا یوه نجلۍ، تر څو د هغې راتلونکې د هغې د مور د تیر سره ورته نه وي.
کورنۍ تاوتریخوالی یوازې یوه شخصي ستونزه نه ده، دا د ټولنې په بدن باندې یو زخم دی. فلم سبا هم شته موږ ته یو تیاره تیر وخت راخی چې هدف یې یوازې د تیر وخت خودل نه دی، بلکې دا د اوسنی حالت په اړه خبرداري ورکول هم دی. دا فلم ژړا ده، یوه خاموشه خو ژوره ژړه. تاوتریخوالی تقدیر نه دی که چوپتیا ماته شي. حتی سبا چې له کلونو راهیسې له موږ څخه لرې دی دوباره راتلی شي. اروپا تل ځان د یوې داسې بر اعظم په توګه وړاندې کوي چې د ښځو د حقونو ملاتړ کوي، هغه بر اعظم چې نړۍ ته د بشري حقونو معیارونه وریادوي او له نورو څخه غواړي چې دې اصولو ته غاړه کېږدي. خو د دې مبالغه شوي مخ تر شا یو بل حقیقت شته دی، یو تریخ او پټ حقیقت. کورنۍ تاوتریخوالی نن سبا په زیاتره اروپایي هیوادونو کې یو له ډیرو جدي ټولنیزو بحرانونو څخه دی. په وروستیو کلونو کې خپرې شوې احصایې ښیي چې په مختلفو اروپایي هیوادونو کې له فرانسې او جرمني څخه تر ایټالیا او هسپانیا پورې هر کال زرګونه ښځې د کورنۍ تاوتریخوالي سره مخامخېږي او سلګونه خپل ژوند بایلي. په ځینو دغو هیوادونو کې د نږدې ملګري لخوا د ښځو د وژنې کچه د نړیوال اوسط څخه دوه یا درې چنده لوړه ده. دا له دې حقیقت سره سره دی چې دا ورته هیوادونه معمولا ځانونه په خپلو ویناو او سیاسي بیانونو کې د ښځو د حقونو په دفاع کې پرمختللي وړاندې کوي.
ایزانو ایټالیایی فلم دیر ویل بی تومارو چې په 1946 کې جوړ شوی د دې پټ حقیقت یوه بیلګه ده. که څه هم د فلم کیسه یوه لسیزه د مخه ده، د تاوتریخوالي ډول چې پکې لیدل کېږي فزیکي، رواني، اقتصادي تاوتریخوالي او په کور کې د ښځو سپکاوی نن اروپا ته خورا پیژندل شوی دی. د دې ترخې خواړینې سفر په پای کې شاید مونږه اړتیا ولرو چې هغه حقیقت ته یو نوی نظر واچو چې د اروپایي بشري حقوقو د ځلیدونکو بل بورډونو تر شا لکلو رهیسې پټته. تاوتریخوالی، سپکاوی او د ښځو غفلت یوازې د 1946 کال د تور او سپین فلم کیسه نه ده، دوی یو حقیقت دی چې نن ورځ هم د پاریس، روم، برسلز، برلین او مادرید په سړکونو او کوڅو کې ساه اخلي. دغه فلم یوازینی عکس دی چې دا حقیقت په ډیر صادقانه توګه ښیي، پرته له رنګ، پرته له میک اپ. یو عکس چې ثابتوي چې د جنسي مساواتو د ځلیدونکي تبلیغ تر شا کورنۍ تاوتریخوالی په اروپا کې یو له خورا جدي ټولنیزو بحرانونو پاتې دی، هغه بحران چې بېشمېره ښځې لکه ډیلیا په چوپتیا کې ځپلې دي. او نن د ډیلیا کیسې لیدل موږ ته یادونه کوي چې د اروپا د رسمي شمیرنو تر شا، د قانوني کولو تر شا، د شارونو تر شا لا هم داسې ښځې ژوند کوي چې یوازینی جرم یې دا دی چې دوی ښځې دي. نو شاید د دې پروګرام تر ټولو لوی پیغام دا وي تر هغه چې په کور کې تاوتریخوالی دوام ولري، هیڅ ټولنه حق نه لري چې ځان پرمختللی وګڼي.
دوستانو، که چرې سبا وی نو یوازې په دې شرط بوي چې نن مونږ حقایق لکه څنګه چې دی ووینو او خزه نور د چوپتیا درون بار نزغمی.
ایزانو د دې پروګرام وخت همدلته پایته ورسیده. هیله دا چې تاسو هم دغه فلم یعنی دیر ویل بی ټومارو ووینو چې د اروپایي ټولنې د ښځو په حق کې د ظلمونو یوه صحنه ووینو. تر بل همداسې یوه پروګرام په لوی او مهربان خدای سپارو.
روغ رمټ او بریالي اوسئ.
تلپات خوشبوی ډیرو قدرمنو اوریدونکو، د تلپات خوشبوی له یو بل پروګرام سره زه فاطمه ستاسو حضور ته حاضر شوم. نن به در سره د ژوند لپاره د قران د یو بل حکم په اړه د رهبری د ستر مقام حضرت آیت الله عظمه سید علی خامنه ای لند تفسیر وړاندې کړو. هله د چتر پای را سره ملګرتیا وکړي. عزیزانو، دا سیزونه چې زه یې عرض کوم په قرآن کریم کې موجود دی او د ژوند درس دی. د قرآن د همدغه ظاهر دی چې زه او زما پشان کسان له قرآن پوهیږو، و الا هغه څه چې کلمین توحیدی له قرآن پوهیږي په علم کې راسخین پوهیږي، الهی اولیاګان پوهیږي چې د قرآن کریم باطن او د قرآن ژور سمندر دی. قرآن کریم لا دغو خبرو ډیره بره دی. هغه څه چې زه یې عرض کوم دا د ژوند زرګونو حکمونه هم دغه څیزونه دي چې د قرآن کریم له ظاهره استفاده کیږي. اوس دا څیزونه چې کارندوالی لري په دوی کې ځینې د ژوند قواعدو په تنظیم پورې اړوند دي. مثلا فرض کړئ، فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. زين اشتدي چه ده انسان جوان طول قواعد دوستياني دخمنياني اريكي هدفونا انگيزه ده دنیا پا كاركي محصوري بي. دنیا يعني چه؟ يعني پیسه، يعني قدرت، يعني شهوت. دلته له دنیا مطلب دا چیزونه دي. دوستیان یې په دې خاطر دی. دشمنیان هم په همدې خاطر دی. دا خدای تعالی ردوی، د ژوند دغه ډول قاعدې جوړول خدای ردوی. و ما له فی الاخرته من خلاق، دوی به په دنیاوی ژوند کې زینو چیزونو ته ورسیږي په دغه موقته او لنډ ژوند کې، خو په اصلي او واقعي او اخروی ژوند کې چې د انسان ژوند هلته دی څه نه لري، بې نصیبه دی او بې ګټې دی. دیر زد من آوریدون که ده دغه مطلب وقتم پام دیزایی که پای ترسیر نو حضر دمستاز و لحظه و اجازه بارم دفتای پامند.